خوګوردونکو ستړي مشي تاسو د مشال اډیو خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د ګرمۍ یو بجه ده د مشال اډیو د دې غړي په خبرونه کې ز اسرار الله مومن تاسو قربایم د غړي کې تاسو لپاره خبرونه مرکی کورنی او نړیوال رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ پروسنی مای کې بواري 19 پروګرام اقتصادي نړۍ خو د هر څه نوړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زمونږ همکار ګلیاز تاسو ته وړاندې کوي
لومبه دا مهم خبرونو سرټکی کراچي کې بیا تاو تاریخواله رامسته شوه دي او د اخوډب تازه پیښو کې اته نور کسان وجري شي ودي ناټو د لیبیا حکمران کرنل قذافي حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د نه الوت سیمه قرارداد یقیني کول لپاره د واک اخستو باندې سلا شي ودي د میامیر 0.0 شدت زلزله کې د سلويختو څخه زیات کسان مړ شي ودي او نن کرکټ نړیوال کپ کې دریم کوارټر فائنل د نیوزیلند او سویلي افریقا ترمنځ نیمه ګنټه وروسته شروع کیږي اوس د خبرونو تفصیل ناټو د لیبیا پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د نه الوت سیمه قرارداد یقیني کولو لپاره د واک اخستو باندې سلا شوې دي د ناټو سیکرټر اندروس فوخ راسموسن څرګنده کړی ده چې د اپریشن نور اړخونو واک به موجوده اتحادي هیوادونو سره وي د دې نوړاندې ناټو د ملګرو ملتونو لخوا د قرارداد یقیني کولو باندې د اختلافاتو ښکار شوې وو د برتانی خارجه چارو وزیر ویلیام هګ وای چې د لیبیا پر ضد عملیات به زر ناټو ته انتقال شي بلخوا د فرانس صدر نیکولاس سرکوزی وای چې متحده عرب اماراتو د دولس الوتکې د اپریشن لپاره د لیګل ژمنه کړې ده اتحادي ځواکونو د لیبیا حکمران قرنل قذافي په ځواکونو بریدونه زیات کړي دي او امریکا وای چې تیر سلریش ګینټو کې 14 ټاماهاک میزایل د قذافي په پلویانو د غلي شوې دي د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون سلامتی کونسل ته ویل دي چې د لیبیا حکومت د ملګرو ملتونو د دزبندۍ حکم خلاف ورزي کوي
Despite repeated claims by the Libyan authorities, we continue to see no evidence of
د لیبیا حکومت واکدارانو د داوو باوجود منګونه کتل چې دوی د دزبندۍ یقیني کړی وي او نه هم څه داسې ګامونه په نظر راځي چې د لیبیا واکدارانو د 1900 IM او د 1903 IM قراردادونو باندې څه عمل کړی وي بانکی مون وای چې لیبیا حکومت د بشري حقوقو نه د سرغړونې کوي او ککړ کسانو ته به زر د قانون د لاندې سزا ورکړي شي د روس صدر دیمتری میتیدیف په امریکا ولسمشر باراکوما مازور راوړی دی چې د لیبیا پر ضد روان فوزی عملیاتو کې د ولسی وګړو د وجنې څخه ډډه وکړي میتیدیف 13 ورځ اوباما سره د ټلیفون په لار خپل اندېښنې څرګندې کړې شریکې کړې او وی ویل چې هوایی بریدون وروستو به زر زمکنی فوزی عملیات پیل شي چې مقصد یې قذافي د واک څخه لری کول دي یا د ویچې روس د لیبیا پر ضد ملګرو ملتونو لخوا د نه الوت سیمه قرارداد په رای کې برخه نه واخستي کراچی کې د اخوډب لړۍ روانه ده او په تازه پیښو کې اته نور کسان وژل شوي دي نور حال د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی راکوي
دا خوډب د پیخي د خار د قیدابات لانډي کورنګي عزیزابات او نیپیر روډ په سیمو کې رامنځته شوې دي د تاو تاریخوالي په دې پیخو کې دوه د سورلو بسونه هم د نامعلومه خلکو لخوا سوزول شوې دي خار کې د خوډب په دې پیخو کې د رواني میشت له شروع راهسي د سولو څخه زیات کسان وژل شوي او لا هم دا سلسله روانه ده
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د خیبر پختونخوا کوز دیر ضلع کې د مان چاودنې لقبل د لی ویز دوه اهلکار وجل شي بدی نور حال زمونږ همکار غلام غوس راکوي
بیګا د شپې 12 بجې د کوز دیر په میدان تحصیل کې د مونډه په علاقه کې د شینجی خول سره نږدې د دیر د لیوی یو غاړه د خخړې شوې بمی چاودنې ښکار شوې ده د کوز دیر تیمرګر یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیخه کې معتبر جان حوالدار او حمید ډرایور وژل شوې دي او دوه نور د لیوی ځواکونو سپایان پکې جوبل شوې دي
د امریکای جیولوجیکل سروې تر مخه شمالي ختیځ میامیر کې د 0.0 شدت زلزله ریکارډ شوې ده زلزله کې د سلويختو نه زیات کسان مړ شوې دي د زلزلې مرکز د میامیر گاونډي هیوادونو تایلند او لیووس وو د زلزلې جټکې په بنکاک کې هم محسوس کړې شوې وي د میامیر سرکاري ریډیو تر مخه په زلزله کې یو سلويخت کسان مړ او اته سلويخت جوړ شوې دي زلزله کې 224 سلويخت کورونه 14 د بود عبادتخانی او نه سرکاري ودانو ته زیان رسیدلې دي د ملګرو ملتونو بشری حقوقو کونسل د ایران په اړه پلټونو باندې سلا شوی دی. دا وړاندیز د امریکای لخوا ملګرو ملتونو ته شوی بو چې تر مخه په ایران کې د بشری حقوقو نه د سرغړونې په اړه پلټنی کول وو. دا په دې لسیزه کې ړومبې ځل دی چې ملګرو ملتونو ځانګړي په یو هیواد کې د بشری حقوقو د پلټنو لپاره څوکۍ اعلان کړې وي. او قدرمن اوریدونکو، د کرکټ نړیوال کپ دریم کوارټر فائنل به نن د نیوزیلند او سویلي افریقې تر منځه 25 منټه وروسته شروع کیږي. د دې وړاندې هند کرکټ لوبډلې استرالیا ته په دویم کوارټر فائنل کې په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. هند به په سیمی فائنل کې پاکستان پر ضد دوبه کوي. دویم سیمی فائنل چې د پاکستان او هند ترمنځ ټاکل شوی دی، به د نهې په ورځ د هند ښار موهالی کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشالې ډیونه اوریدل. په روانه غړې کې بار دې رپورټونو تفصیل اوري. په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ روانه ده چې لوج یې د سیمې خلک څه داسې فریاد کوي.
اس کراچۍ حالات ډېر ګډبر دي. موږ دغه غواړو چې الله دې دلته امن وکړي. دلته انصاف نشته، انصاف ختم دی، حکومت بالکل بیغم ناشته.
په خبر ایجنسی کې د جنکو دوه نور سکولونه په چاودیدونکو توکو سره الوزول شوی دي چې ورسره په دغه سیمه کې د نړول شوو سکولونو شمیره 38 ته رسیدلې. په اړه یې د سیمې خلک څه داسې وایي.
سکولونه چې ویرانیږي نو ظاهره خبره وه چې ماشومان د علم د رڼا نه محروم کیږي او دغه ماشومانو مستقبل تاریک دی. او موږ د دغې مزاحمت کوو چې د حکومت مخنیوی وکړي.
او د کوټې په کویلې کان کې د سواد سره تعلق لرونکو 30 کسانو مړي خپل کورونو ته رسول شوي. په دې اړه دغه سیمې یو مشر وایي،
د دې ګنا چې دی نو هغه صرف د منیجر دی او د هغه کوم انچارج چې دی د هغه ګنا دی، ځکه چې د دې لپاره حکومت یو قانون جوړ کړی دی. زه پر زور اپیل کوم د صوبایي حکومت نه چې د دې د باقاعده عدالتي تحقیقات وشي.
د انور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخره کې به واوري 19 پروګرام اقتصادی نړۍ د مشالې ډو سره اوسې. اوریدونکو، تاسو د مشالې ډو خبرونه اورئ. او څنګه مو په خبرونو کې واردل چې په کراچۍ کې د تیرو څل پاسا دوه اونور حصے د تشدد شروع شوې لړۍ کې 8 کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا وجل شوی دی. خار کې د اخوډب مسلسله پیښو د دغه خار استوګن د سختو امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی. په دې اړه د مشالډو خبريال ظفر کریمی یو رپورت برابر کړي. راځي چې په غړې وورو.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د خوډب د پیښو لړۍ دوام لري. د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د ښار په مختلفو برخو کې د پولیسو په خبره 13 شپه او نن سهار 8 کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د خوډب د پیښې د ښار د قیدابات، لانډي، کورنګي، عزیز آباد او نیپیر روډ په سیمو کې رامنځته شوي دي. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې 200 بسونه هم د نامعلومو خلکو لخوا سوځول شوي دي. ښار کې د تیرو څه د پاسه دوه هفتو راهیسې د تشدد مسلسل پیخو خاریان سخت خوشینی کړی دی.
زمانم پرویز دی. اس کراچۍ حالات ډیر ګډبر دی. موږ دغه غواړو چې الله دې دلته امن وکړي. او دلته انصاف نشته، انصاف ختم دی، حکومت بالکل بیغم ناشته. هغه ته اړو پته نشته دنیا باندې سکیږي سن. تاسو کو چې ولې دیوړو دا حکومت ته دینه موږ باندې یو اټم بم غورځین نو زړه موږ ځان به بیغم شي. تقریباً هر روزانه لس دو لس پنځه لس شل پنځه ویشت دا روزانه زه غورم. نن هم چې دینو تقریبا 14 کسان ماجران وای پختونو والا پختون وای ماجران والو به دا یو بل باندې ملوا چې یو دانه وای چې بيدا ولې دا کیسه څه کیسه ده.
زما نوم مرمن الله دی. زه سپر سزي کې گاډی ډرور یا گاډی چلاو پوش ولې کراچۍ الا صحیح نه دی یار. کله وره صحیح وی کله وره نه وی صحیح پوش وی روزانه کله گاډی سيزي کله څه شي کوي راش په موټر سایکل دازو وای دازي د مونږ کومړ دکو پوش ولې الا صحیح نه دی کراچۍ.
خاریان وای چې د تشدد د پیخو لقبل د سخت ذهني کوفت او اقتصادي ستونزو ښکار دي.
نو مې امجد کراچۍ حالات ورو چې کم اورز 48 شانګامي شي مونږ راوځو راوز د یاره خلک موجنی موږ د یاره راوتین شو منګای د کور ته وړم نه او دال ته پریشان یو. موږ به د اخر څنګه ژوند ته خپل ژوند ته پریشان یو. یاره خدا د سر راوز کنه سړی دانه وای چې زب بهګا ته ورسم کنه به ورسم.
خار کې د خوډب په دې پیخو کې دروانی میشت له شروع راهسي د سلو څخه زیات کسان وجل شوی او لا هم دا سلسله روانه ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
او هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. په ایکسپریس تریبیون ورځپاڼه کې د کراچۍ په هدفي وجنو یو لیکنه شوې چې وایي په ښار کې د امنیت حالات ورځ تر ورځه په خرابېدو دي. د دې حالاتو لپاره ورځپاڼې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات او یو شمېر نور عوامل په ګوته کړي دي. دا چې دا حالات ولې خراب دي او حکومت ته په دې لړ کې څه پکار دي، د دې مقالې په غټو ټکو کې به یې د ملیحه امیرزاده نه واورو.
په ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې د کراچۍ په هدفي وژنو یوه لیکنه کې راغلي، پاکستان د کراچۍ د خراب صورت حال پر ځای په دې اندېښمن دی چې بلیک واټر او سی آی اے طالبانو ته پیسې ورکوي. په کراچۍ کې هر ورځ په لسګونو کسان په هدفي وژنو کې وژل کیږي. په دې ترس کې ټول ځایونه خوندي نه دي پاتې، خو له تشدده تر ټولو زیاتې اغېزمنې علاقې لانډي چورنګي، قصبه کالونی او کټي پهاړي دي. که څه هم په دې پیښو کې ځینې ککړ کسان ونیول شي، خو د دوی شمېر نه کمیږي او حالات هم دغسې روان. ورځپاڼه د دې حالاتو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ ویش ذمہواره ګڼي. ورځپاڼه زیاتوي، هدفي وژنو ته د کتلو سره داسې ښکاري د متحده قومي موومنټ، عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند کارکوونکي وژل کیږي. د دې ترڅنګ د مذهبي ګوندونو کارکوونکي هم وژل کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونه د تشدد په پیښو کې د لاس لرلو نه انکار کوي، خو ورځپاڼه وایي د تشدد په کنټرولولو کې په کار د درې واړه ګوندونه خپل څه نه څه رول ولوبوي، ځکه چې ټولې پارټۍ د سند صوبې برخه دي. ورځپاڼه د کراچۍ د حالاتو په اړه د رینجرو بې وسي په نښه کوي او وایي دوی هم زور نه لري چې دا تشدد ختم کړي. په وروستیو کې د کراچۍ پولیس ویلي وو چې ګڼ شمېر شکمن کسان یې نیولي، خو بیا هم په حالاتو کې کوم فرق نه دی راغلی. پولیس ته نیول شوو کسانو شناخت او یا د سیاسي ګوندونو سره د دوی تعلق په اړه هم وضاحت ونه کړ. صدر آصف علي زرداری هم د پارلمان غړې هونډې ته په وینا کې د کراچۍ حالات ښه کولو په اړه وویل، خو ورځپاڼه وایي داسې دعوې د دې نه مخکې هم شوې دي. ورځپاڼه لیکي داسې ویل کیږي، د پیپلز امن کمیټي پر سر د ایم کیو ایم او د پیپلز پارټي ترمنځ لانجې له امله د هدفي وژنو نوې لړۍ شروع شوې. ایم کیو ایم په پیپلز ګوند تور لګوي چې امن کمیټي د دوی کارکونکو په نخښه کړي. بلخوا د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر د هدفي وژنو لپاره ایم کیو ایم ذمہواره ګرځوي. د دې سره سره د نیب چیرمن لری کولو د سپریم کورټ په فیصله د سند صوبې پیپلز پارټي هم هړتال کړو چې له امله په تشدد کې زیاتوالی راغلی. ورځپاڼه د ښار د حالاتو په اړه لیکي چې د امنیت ته ښه کولو لپاره هڅې نه کیږي. د دې سربیره ورځپاڼه په ښار کې د جهادي ډلو د شتون په اړه هم اشاره کوي. په ښار کې د مدرسو شمېره زیاته شوې چې د دې جهادي ډلو زده کوونکي په دې مدرسو کې تعلیم کوي او بیا وروسته د دې ډلو لپاره یو مهم رول لوبوي. د دې نه علاوه په فرقه‌ییزه وژنه کې هم ګڼ شمېر ډاکټران وژل شوي دي. ایم کیو ایم دعوه کوي چې په فرقه‌ییزه بنیادونو د دوی ځینې شیا کارکوونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي دې ته هم سما پاملرنه پکار ده، خو پولیس ورته سما توجه نه ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ډېر خوشبینه دی چې وایي هدفي وژنې به ډېر زر ختم شي. که د هغه وروستي بیانونو ته کتنه وشي، نو هغه دا ښکاره کوي چې په پاکستان کې ترهګري د بهرني هیوادونو پیداوار دی چې پکې پر لپسې امریکا، هند او اسرائیل شامل دي. ورځپاڼه لیکي که حکومت په پاکستان کې د امریکا د جاسوسي ادارې کارکوونکي لټوي، د دې سره به د کراچۍ حالات ښه نه شي. دا به هغه وخت سمیږي کله چې سیاسي ګوندونه د خپل طبیعي شعور سره کار وکړي.
په کراچۍ کې د روانو بدمنو وجه د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات او یو شمېر نور عوامل دي. د ایکسپریس تریبیون ورځپاڼې مقاله مو د ملیحه امیرزاده نه واورېده.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د مغرب د اتحادي ځواکونو لخوا پر لیبیا بریدونه او بمباری ته دوام ورکړی. بلخوا د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلي چې د اتحادي ځواکونو مشري به ډېر زر ناټو ته ورکړل شي. پر لیبیا د پوځي عملیاتو په اړه فرانس او چین هم خپل غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې اورو، کوم چې هغوی په واشنگټن کې چمتو کړی دی.
غربي جګړې زولوتکو د زیارت پورز هم د لیبیا په لویدیس کې د مصراتا خار په شاوخوا کې د یاد هیواد په پوزي مقاماتو بمباریو کړې. ولې د ځینو رپورټونو تر مخه د کرنل قذافي پوزونه بیرته دغه خار ته ورداخل شوي چې وایي دغلته تر ټولو غټ روغتون په نخه کړ. په عین حال کې بیا ډیپلوماټیکو هڅو زور اغسته چې ویل شوي مخې د لیبیا پر ضد د ائتلافي عملیاتو مشري ناټو ته ورپغاړه کول دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هاګ د دغه هیواد پارلمان ته د تیرې ورځې په خپلې وینا کې د قذافي رژیم لخوا د اوربند عملي کولو دعوې دروغ بللې او زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په لیبیا کې د عملیاتو مشري ناټو ته انتقال شي.
د ائتلافي
ځواکونو د عملیاتو کمان دا مهال متحده ایالتونو سنبال کړی. ولې موږ غواړو چې دغه مشري زر تر زره ناټو ته وسپارل شي. ناټو وار له مخې خپل عملیات پیل کړي ترڅو لیبیا ته د وسلو دوړلو راوړلو مخه ونیول شي. د نه الوت د زون د ټینګښت لپاره هم خپل پلانونه بشپړ کړي او موږ د ناټو د ننه هغه ټولې چارې پر مخ بولي چې پترس کې به د ملګرو ملتونو د 1903 او یم قرارداد په عملي کولو سره ملکی وګړي د قذافي له حملو بچو ساتو. د برتانیا خارجه وزیر د لیبیا ولس پر وړاندې د زور زیاتېدو درولو لپاره د پوځي طاقت استعمالول یوازینی غوره لاره وګرځوله او زیاته کړه چې د لیبیا د اپوزیشن ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. موږ د لیبیا اپوزیشن سره خپل تماسونه ګړندي کړي چې د بنغازی عبوري قومي شورا پکې هم شامله ده. ما د شورا استازي محمود جبریل سره د نهه ورځې د خبرو په ترڅ کې د دغه ځای له ځمکني حالاتو ځان خبر کړ او هغه ته مې د لندن د راتلو بلنه ورکړه. لکه څنګه چې د عرب لیگ په قرارداد کې ویل شوی، لیبیایي رژیم په بشپړه توګه د واکمنۍ کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی. بلخوا ته بیا د فرانسې خارجه وزیر ایلاین جوپه د فرانسې یو ریډیو سره په مرکه کې هوډ څرګند کړ چې د خپلو ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې به د لیبیایي ولس د دفاع ترڅنګ د دغه هیواد اپوزیشن پیاوړی کړي تر څو د جمهوریت او ازادۍ ګټلو خپلې هڅې پر مخ یوسي. کېدلی شي زمونږ عملیات تر څه وخته اوږده شي، خو موږ دغلته انختل نه غواړو. دا افغانستان نه دی او نه هم عراق دی. دغلته به اروپایی یا بل کم ځکني ځواکونه نه ورځي. موږ غواړو چې یوازې له هوایي لارو د قذافي پوځ بې پرې کړو او دا به نو بیا لیبیایي ولس پورې اړه ولري چې د خپل راتلونکي واګې په خپلو لاسو کې واخلي. په عین حال کې بیا چین د لیبیا د عملیاتو په نتیجه کې دغلته د بشري بحران د راپورته کېدو اندېښنه ښودلې او په جګړه کې لښکېلو ټولو خواوې په سمدستي توګه د اوربند عملي کولو غوښتنه کړې ده. د چین د خارجه وزارت ویاندې ژیانګ یو په بیجینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل، موږ په دا باور یو چې د امنیتي شورا قرارداد په لیبیا کې د بشر د حقونو د دفاع تقاضا کوي، نه چې دغلته دی د عملیاتو په ترڅ کې بشري بحران رامخته شي. د لیبیا د خپلواکۍ، ازادۍ، یووالي او د ځمکني تمامیت دی باید درناوی وکړل شي. موږ دغلته د تاوتریخوالي د لا زیاتې دوه اندېښنې ته په پام سره له ټولو ډلو په سمدستي توګه د اوربند د عملي کولو غوښتنه کوو. په ورته وخت کې بیا د لیبیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قایم هم په سرخار ترابلس کې رسنیو ته ویلي چې د ائتلافي ځواکونو په بمباریو کې پوځي ځواکونه او عام وګړي یو شان په نښه کیږي او غوښتنه یې کړې چې په لیبیا کې د قومي ډایلاګ د پیلولو په خاطر دی د هوایي حملو کېدل په سمدستي توګه وتړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د بیګونا ولسی وګړو د وجنو په اړه د لا ډیرو چړنو غوښتنه کوي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې 13 ورځې د امریکا یو عدالت هغه پوځي ته د 40 کاله بند سزا واوروله چې په افغانستان کې د ولسی وګړو په وجنا تورن وو. په دې اړه د مشال د خبر د مرکزی څانګې د یو راپور پښتو ترجمه زمنګ همکار داود خټک تاسو ته دروړي.
په امریکا کې یو عدالت هغه پوځي ته د 40 کالو د بند سزا اورولې ده چې په کال 2010 کې په افغانستان کې د ولسی وګړو د وژنې په تور تورن و. 22 کلن جيري مارلوک هغه لومړنی امریکایي پوځي دی چې په امریکایي عدالت کې پرې د ولسی وګړو د وژنې د جرم د ثابتېدو وروسته د 40 کاله بند سزا واورولې شو. د دغه وژنو په اړه په اول ځل د جرمني مجلې شپیګل یو راپور او عکسونه خپاره کړي وو. په افغانستان کې د انساني حقوقو مبارزینو د امریکایي عدالت لخوا دغه پوځي ته د سزا ورکول ستایل دي او په دې لړ کې د نورو تحقیقاتو کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د حقوقو د سار په نامه د یوې آزاد ادارې مشر اجمل سمدی وایي چې د پوزیانو ترڅنګ د نورو حکومتي او شخصي ادارو د کارکونکو په اړه هم تحقیقات وشي چې دا شان په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
دا ویل ډیر ګران دی چې د داسې جرمونو پړه په یو خاص پوځي ټولۍ واچول سي. دا تر ټولو لوی ستونزه ده. کچیر تاسو د افغانستان هغه سیمو ته ولاړ سي چیرته چې جګړه سخته ده، نو خلک به مو د ډیرو نورو داسې خبرو خبر کړي لکه د بهرنیو پوځیانو جرمونه، د افغان پوځیانو او د شخصي ملیشو. نو موږ ویلای سو چې په افغانستان کې په یو طریقه ډیر داسې جرمونه سوي، هر قسمه جرمونه کیږي او ولسی وګړي په دې جګړه کې له ډیر زیان سره مخ کیږي.
په افغانستان کې څیړونکو تمه لري چې دغه امریکایي پوځي ته سزا ورکول به د داسې نورو جرمونو په اړه د تحقیقاتو لپاره لار هواره کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو او د چاپیریال د حفاظت په نامه د یوې ادارې مشر عبدالرحمن هوتکی وایي چې که څه هم دغه پوځي ته ورکړې شوې سزا د هغه د جرم نه کمه ده، خو وایي چې دا کار به افغانانو ته دا وښيي چې د دې وینه دومره ارزانه نه ده.
امیدوار یم چې نور کوم هغه کسان چې د بګرام په مابس کې د بشري حقوقو له سرغړونې کړې ده او بندیانو ته شکنجه ورکړې ده او په همدې ترتیب په نورو ولایاتو کې چې ملکي وګړي دي په واسطه وژل شوي دي یا ټکول شوي دي، هغه هم په همدې شکل بینالمللي محکمې ته یا د امریکې محکمې ته راکش شي تر څو نور قواوې دي نه پنج واخلي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویان وحید عمر هم ورته نظر لري. د دې ولسی وګړو پر ضد د پوزیانو د زور زیاتی په اړه د لا ډیرو تحقیقاتو کولو غوښتونکي دي.
افغانستان خلکو حکومت سره ملګری دي او په افغانستان کې دوی خپل شتون ولري، نو باید دغه سي ناوړو پیښو ته او دغه سي عملیاتو ته تاریخ دغه سي پیښو او د ملکي تلفات رامنځته کیږي، نو دې ته د لطفاً د پای ټکی کیږي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د بیګنا اولسي وګړو د وژنو پاړه د لا ډیرو چیړنو غوښتنه کوي. داود خټو کوچی د مشال د خبر د مرکزی څانګې رپورټ درته وړاندې کوو.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
اوردونکو په روسنی مای کې بتاسه ووري پروگرام اقتصادي نړۍ او وسيو ريپورت. د بخري نړیواله ادارې امینستري انټرنیشنل د مرګ د سزا یا پانسي په اړه یو تازه ريپورت خپور کړی دی. د دې ريپورت په یو برخه کې لیکل شوی چې د یوې لسیزې تر پرمختګ وروسته هغه هیوادونه اوس یوازې پرې خودل شوی دي چې د مرګ سزا پکې ورکول کیږي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د امینستري انټرنیشنل دغه ريپورت لوستل دي او غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امنیسټی انټرنیشنل دا رپورت لیکي رسمي معلومات ښيي چې په 2009 کال کې د 500 کسانو شمیر 514 خو په 2010 کال کې 1520 راکښته سو. د رپورت لمخې دا فکر کیږي چې چین به په 2010 کال کې په زرګونه کسان پانسي کړي وي خو پټ یې ساتلی دي. رپورت د امنیسټی انټرنیشنل دا سیکرټری جنرال سلیل شیټی لخلیلی کې چې یو شمیر هیوادونه اوسم له نشي موادو سره د تړلو جرمونو، اقتصادي جرمونو، جنسی تیریو، د ناموسی رسالت له قانون څخه د سرغړونې او د بشري حقوقو د ترپرو لاندې کولو په تور کې د مرګ سزاګانې اوروي. رپورت زیاتوي ایشیا او منځنی ختیځ هغه دوی سیمې دي چې د نړۍ په کچه پکې تر ټولو زیات کسان په دار زړول کیږي. په 2010 کال کې په چین، مصر، انډونیشیا، ایران، لاوس، لیبیا، ملایشیا، تایلند، متحده عرب امارات، سعودي عرب او یمن کې په لوی کچه د مرګ سزاګانې ثبت شوې دي. رپورت لیکي چې ایران، پاکستان، سعودي عرب، سودان او متحده عرب اماراتو په 2010 کال کې نړیوال بندیزونه لپاره وغورځول او داسې کسان ته د مرګ سزا واورولې چې د جرم کولو پر وخت یې عمرونه تر 18 کالو کم وو. رپورت لیکي چې په امریکا کې په 2010 کال کې 130 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. په افغانستان، برونای دارالسلام، هند، انډونیشیا، لاوس، مالدیپ، میانمار، پاکستان، جنوبی کوریا، سریلنکا او تایلند داسې هیوادونه دي چې د مرګ سزاګانې پکې اورول شوې دي خو عملي کړل شوې نه دي. رپورت لیکي چې 2009 داسې کال و چې په اروپا او پخوانی سوویتونین کې د معلوماتو لمخې کوم کس ته د پانسۍ سزا نه اورول شوې، خو په 2010 کال کې د بیلاروس چارواکو دوه تنه په دار وځړول او درو نور کسانو ته د مرګ سزا واوروله. رپورت زیاتوي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د 2009 کال په پرتله په 2010 کال کې د مرګ د سزا کچه کمه شوې وه. د الجیریا، اردن، کویت، لبنان، مراکش، تیونس او عرب اماراتو کې هم چارواکو د مرګ سزاګانی اورولې وي، خو څوک پکې پدارسو نه وو. د ریپورت لمخې ایرانیو چارواکو د 225 کسانو د پانسی کولو خبره منلې ده چې میرمنې هم پکښې وي. ریپورت پر مخ لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل ته داسې معلومات ترلاسه شوي دي چې په ایران کې 300 نور کسان هم په دار زړول شوي وو چې د دې هیواد حکومتي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. 14 کسان د خلکو په وړاندې پانسی شوي وو او همدا ډول په لوی شمېر نور کسانو ته هم د مرګ سزا اورول شوې وه.
د یوې لسیزې تر پرمختګ وروستو هغه هیوادونه اوس یوازې پرېښودل شوي دي چې د مرګ سزا پکې ورکول کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل رپورټر ته بوریوال کاکړ باندې کوو. د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د شماریاتو د څانګې چارواکو او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په دې هیواد کې د راتلونکي شپږمې مردم شماري یا سرشمیرني د ارزښت او د ترسره شوو تیاریانو په اړه غونډه وکړه. ګډونوالو له ولس څخه وغوښتل چې په راتلونکي سرشمیرنه کې دې په بشپړه توګه برخه واخلي. په اړه یې نور تفصیل د مشالې خبریال غلام غوث راکوي.
د شریکو ګټو شورا په 8 نومبر 2010 کې په پاکستان کې د مردم شمارۍ فیصله کړې و. د دغه فیصلې په ترڅ کې په پیښور کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د شماري د ډیویژن سیکرټري آصف باجوا، د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر اختر او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ممبرانو ګډون وکړو. او د دې غونډې موخه دا وه چې د اسمبلی غړي د مردم شمارۍ په مهم بهیر کې خپله غونډه ترسره کړي. دا چې د مردون شمارۍ سره اهمیت ته او په دې لړ کې دولت سره ځمداري ده. د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر اختر مشال ریډیو ته وویل،
بلکې یو خدای چې دا ډېر امپورټنت هغه ته مهم دی او دا ډېر ضروری هغه ایکسرسایز دی. دا درې کال ډیلی هم شوی دی په کارو چې 2008 کې شوی او دا تاسو فیوچر باندې فیوچر پلاننګ باندې ډېر زیات اثرات لري. خو هغه ذمہ دا دی چې سینسس بالکل په صحیح طریقے باندې او آن facts and on correct information ho khalko awam ta zimmedari de che aga bilkul sahi information aga ta survey kawal walo ta chawar ki tool da census wala data che den rechi be aga na pas ta planning am kigi
pade wanda ki da assembly da gadu sara da kolmo aw wagadu da shmeri la para tayar kri shwi faramuna hum sharik kri shu aw pa haga faramunu ki da malumato da dakawalo pa khano hum bahas usho د اسمبلی بازو غړو د مردون شمارۍ په پارامونو د پښتنه راپور تکړه چې آیا دا معلومات به د ټیکس د راغونډولو لپاره خو نه کارول کیږي. د دغه راپور تکړه مهمه پښتنې په جواب کې د مردون شمارۍ د ډیویژن سیکرټري آصف باجوا وویل، یوازې د یو وګړي یا د یو کورمه معلومات د چا سره نشي شریک کولی. دا فارمونه چې کوم دي دا به یوازې مونږ سره په دفتر کې وي، هغه ته به دا ټول معلومات په یو ځای راغونډول شي. دا به مونږ د نادرا سره هم نه شریک کوو، دا به مونږ د الیکشن کمیشن سره هم نه شریک کوو. مونږ ته معلومات پکار دي چې زمونږ په هیواد کې څومره ماشومان دي او د هغوی لپاره څه انتظامات پکار دي. په ټوله نړۍ کې د مردون شمارۍ معلومات د چا سره نه شریک کیږي. نړیواله مالیاتی اداره IMF د یو وګړي په اړه پوښتنه نه کوي، هغه به زموږ د ټولو په اړه اجتماعي پوښتنه کوي. د ټول پاکستان په سیر په خیبر پښتونخوا کې به مردم شماري په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر اختر مشال ریډیو ته وویل،
اول فیز چې کوم دی هغه 5 اپریل نه شروع کیږي اور 19 اپریل پورې. دا کې صرف هغه کورونا باندې نمبرز او هغه چې څومره کورونا چې دي کنه چې هغه کاؤنٹ شي. دا نه پس چې کوم ډیټیل ایکسرسایز دی هغه اگست او ستمبر کې کیږي. هغه خو هغه په بي یو اسپیشل روز به مقرر شي چې بیا خلک شي خپل خپل بلاکونو ته. خو هغه ډیټیل او هغه ټول فارمونه هغه کې ډکېږي چې څومره ډاټا دی، بیا دا کنسولیډیټ کی ټول پاکستان ډاټا یوزر تر راځي، هغه ډاټا بیس تر هغه بیا ټول ډاټا کنسولیډیټ جیت کے اسلام آباد کے.
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر.
اور دن کو وقت په پختونخوا کې د ګرمۍ یوونی مو بجې شوی ناراضی چې د ګلیاز نر د خبرونو لنډیز وورو.
کراچی کې بیا تاوتریخواله رامسته شوې ده او د اخوډک تازه پیښو کې اته نور کسان وژل شوې دي. ناتو د لیبیا حکمران کرنل قذافی حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د نه الوتسمې قرارداد یقیني کول لپاره د واک اخستو باندې سلاح شوې دي. د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون وای لیبیا د ډزبندې قرارداد عملی کولو کې ناکامه شوې دي. د میامیر 2.0 شدت زلزله کې د سلوي خصخه زیات کسان مړ شوې دي. ایران د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو په اړه د پلټونو لپاره د سوکۍ اعلان غندنه کړې ده. او کرکټ نړیوال کپ دریپ کوارټر فائنل کې نیوزیلند د سویلي افریقا پر ضد ټاس ګټلې ده او لومبه د بیټنګ فیصله کړې ده.
لن خبرونه مو د ګلۍ از نوور دل او استاد چې په پاکستان کې د نن ورځې ورسپانې نو په پاکستان کې نن زیاتره ورسپانو د ورلد فوډ پروګرام له طرفه پاکستان کې د خوراکي سیزنونو د کمښت په اړه راپور تیر ورځو هنګو سیمه کې شوی برید د کرکټ نړیوال کپ کې د هندستان او پاکستان ترمنځ کې دونکو سیمه فائنل او د سینور مهمو شخړو باندې خبرونه او ادارې چاپ کړې دي. د ورسپانو ته د اسلام آباد نه علمجیب خان کتنه کوي. نور ورځې چې په ګډه وورو
د خوراکي سيزونو د کموخت په اړه د ملل متحده ادارې ورپور پروګرام پر راپور د اردو ژبه ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې پاکستانی چارواکو خو د وړاندې نه د خوراک خاص سيزونو د پوره کېدو یا د کې په زیاتوالي راوستو کې ناکام شوی وو. ولې د سیلاب راتلو وروسته د دغه مشرانو د درغلو او امدادي پیسو په غلطه توګه استعمال وروسته دا مسله نور هم کړکېچن شوې ده. هم په دې مسله د اردو ژبه یو بل ورسپانه جنگ لیکي چې د ورپور پروګرام له طرفه جایشوی راپور پاکستان کې د خوراک څخه د سيزونو د کموخت یا اولستا د دې درسای نه کې دوه وره د 13 کالو راسي سرګندیدا. ولې وس حالات دومره خراب شوی دي چې د پاکستان په زیاتره سرکونو یا هوټل وړاندې هغه خلک ولاړ وي څوک چې با مخ کې په سوال کولو شرمیدل. ادارې لیکي چې دغه تنان اوس هم د سوال کولو په وخت پیسې نه غواړي بلکې زیاتره د غوښتنې کوي چې دوی ته د یو وخت ډوډۍ واغستل شي. د انګریزي ژبه یو بل ورسپانه د نیوز د یو بل مهم خبر کم چې 13 ورځ هنګو سیمه کې د پولیسو په تاړه باندې د برید کول په حق لده په ادارې کې لیکي چې ډیره مدته 13 شو ولې تر دې دمه د پاکستان چارواکو تر هغهري په ځی جنگ کې داسې پالیسی مخې ته رانړه چې ګنیدارنګا بریدونه ناکام کړي. ادارې لیکي چې تر هغه د 100 ورځو دمه رستو یو نیوزه دارنګا بریدونه کوي ولې زموږ امنیتی چارواکي او په خاص توګه پولیس د داسې بریدونو ښکار کوي ځکه امنیتی چارواکو او بیا د پولیسو چارواکو لپاره دي چې په اړه داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې راتلونکي وخت کې د دارنګ بریدونو مخنیوي وکړي شي. د کرکټ نړیوال کپ او 13 ورځ استرالیا ته د ماتې ورکول وروسته د هندستان کرکټ ټیم د پاکستان سره د سیمی فائنل مقابلې په حق لهم د نن زیاتره ورسپانو خبرونه او ادارې چاپ کړي دي. په دې حق له د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي چې باید د نړیوال کپ په پخوانی مقابلو کې هندستان ته بری ترلاسه دي ولې د کرکټ هر لوبه نوې لوبه وي ځکه کچره د پاکستان کرکټ ټیم د 100 ورځې راسي خپل کلیشوي اعتماد سره لوبه وکړي نو ډیره ګران نه ده چې دوی هندستان ته هم د هغو په مزکه په دې مهمه مقابله کې ماته ورکړي.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
کوټه کې د کویلی په کان کې وجلې شوی او د رښتنانو مړی شانګلی کې خاورتا اوس پرلې شو. دا چې د دې مړو تنانو خپل خپلوان د محل د کوم حالاتو څخه تیریږي همدارنګه د سیمې مشران په مړو شوو کسانو څومره خفه دي او دوی له حکومت څخه څه غوښتنه کوي. نو راځي چې وورو د نیاز احمد خان دا رپورټ.
د کوټې د کویلې په کان کې د شنګلې سره تعلق لرونکي 9 تنانو مړی خپلو کلو ته استانه کړی شوی دي چې پکې 10 تنان د ضلع شنګلې یوې پسمانده سیمې میاکلي او 9 تنانو تعلق د شاپور څخه دی. دغه تنان چې پکې د زیاتره عمرونه د 18 کالونو تر 15 کالو پورې دغه سیمو کې خاورو ته اوسپارل شول. د دغه سیمې خلک انتهایی غریب او ساده خلک دي او د غربت له وجې لري سیمو کې مزدوري کولو باندې مجبور دي. دغه مړو تنانو دوه مشرانو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمان نور سرخان نبره که دو زمان ریزونه یو میزوی دی داده نها همیش بده و او یو وستلم او داده بل آتا میشته که دی دل ده کار نیست از منگه دل ده بلی ملک سه مزوری ده نیشته دی داده بچی نو یو لگه وست واده کرده و داده دو ودونه نو
تا از ما نم خوشیر بادر دی او دا از ما زوی دی محمد افسر نمی دی داده با تقریبا لس تاریکه که ده یا به نها که ده دا خوب بس دا الله اراده وخا الله اراده وچ دیو گیس په بلمن کې وډاو شه دیو دی بین نه مړ دی دلته خو روزګار نه پیدا کیږي دلته څه کارو کو روزګار شته نه زمنګ د بی تعلیم خلکو سر روزګار هم نشته کوټه تعلیم کړه دا وته سنه ملاوی څه موږ خو
میا کلی شنګل کې دغه تنانو لاس دیوا روانه ده چې پکې د سیمې یو مشر دغه تنانو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې بازي کسانو پکې ودونه کړو او لا کورته راغلي هم نو
دا یوازې په دې کور کې هم غم نه ده په دې علاقې ټول خلک چې د دوی سره فکرمن دردمن او ټول د دوی سره په دوک درد کې شریک دي دا یو داسې لوی اسانی هوا چې په دې کې ډېر قیمتي ځانونه خپل ژوند د لاسه ورکړه داسې نور ډېر هم حدیثې شوي دي خو په دې کې خاص تر ډېر ځوانان وو چې هغه کې داسې ځوانان هم وو چې ډېر پکې ودونه شوي او هغوی لا کور ته هم نو راغلي ځینې پکې دوه درې ورځې شوي چې هغوی ودونه شوي او ځینې لا کوژدنې شوي او ودونه هم نوي شوي په دې کې ډېر داسې کونډې شوي او ډېر ماشومان پکې هم یتیمانان شو مونږ د ټول علاقې خلکو دوی سره په ټول غم درد او فکر کې شریک یو
یو بل تن چې دغه کلی کې کونسلر هم پاتې شوی وو وایي چې دغه غریب خلک د ګولې په کان کې ځکه کار کوي چې کمپنی ورته پېشکي 50 یا 75000 روپۍ ورکړي او دوی یو قسم ګاڼه شي
زمون خلک انتهایی غریبانه دي او دوی وجه منی په کوله کې کار کوي چې دوی ته په کوله کې سغټې پیسې نه ملاويږي دوی ته 15-16000 روپۍ میاش ملاويږي خو دوی له دا جوړی سران چې دوی له 50,000-60,000 روپۍ مطلب لونګۍ ورکوي پېشکي دوی وجه دوی کراچۍ ته راځي دوی وجه دوی مطلب چې لاهور ته ځي کنه په څوکیدار نو کې پیسې ملاويږي خو دوی دغه 50,000 روپۍ سره کې نو دوی وجه دوی زی په کوله کې کار کوي نو دا غي نندارې زړه وو
شنګلی سیمه غربن اکشن کمیټي مشر موسی خان حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ځپلې شي خلکو ته د امداد ورکړي شي او دغه پیښې په اقل د پلټنې وکړي شي
زبې حیثیت د غربن اکشن کمیټي د صدر دوبۍ حکومت ته اپیل کوم ز مرکزی حکومت ته اپیل کوم ز د اغه ټولو واکدارانو ته اپیل کوم چې ردی بدقسمته کلی نه کسان پروس کلی مړي په دې کولې پکان کې 35 کسان نن مړي دي په دې بدقسمته کلی او تقریبا 55 کسان ټول په دې حادثه کې مړ شوی دي د دې ګنا چې دی نو هغه صرف د منیجر دی او د هغه کوم انچارج چې دغه ګنا دی ځکه چې د دې لپاره حکومت یو قانون جوړ کړی دی زه پر زور اپیل کوم د صوبایي حکومت نه چې د دې په باقاعده عدالتي تحقیقات وشي دا یو قصد د دې انسپکټر صاحب انټرویو ما اوریدل چې هغه وایي چې 15 ورځې مخکې ما دوی ته نوټس ورکړ دی نو یو انسپکټر چې کله نوټس ورکړي نو هغه مین بندي دا څنګه انسپکټر دی او دا څنګه د بلوچستان قانون دی
نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
یاره دی چې څو ورځې وړاندې د بلوچستان په سورین سیمه کې د کویلی یو کاندنه د میتین گیس چودنه شوې و چې ورکې څه باندې 50 کسان وژل شوي وو همدغه رنګ تاسو وردل چې په دې کې 30 کسانو مړی هغه سواته ورسول شو همدغه رنګ تاسو دا هم وردل چې د سوات یو مشر د غوښتنه کوله چې د دې کما چودنه شوې ده د دې په اړه تحقیقات وکړي شي همدغه رنګ د بلوچستان د کویلی مزدورانو د هم د دې پیښې په حق لا د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده بل خواته د بلوچستان د حکومت لخوا پریکړه شوې ده چې د مادنیاتو د څانګې چارواکي به د ټولي صوبې د کویلی د قانونو دوره کوي ترڅو د چورنج د کان غونډې د پیښو مخنیوي وشي ترڅو د چورنج د کان غونډې د پیښو مخنیوي وشي خو د نو ناصر پرې نور تفصیل کوي
د تیرې شنبې په شپه د سورین سیمې د کان په چاودنه کې چې 43 کان کیندونکي پکې وژل شوي وو د بلوچستان کان کیندونکي د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي سره له دې چې په همغه ورځ د بلوچستان حکومت د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې کمیټې هم اعلان کړي خو د مزدورانو د اتحادیې مشران وایي په سختو ټکو کې غندنه کوي د مزدورانو د اتحادیې مشر سرزمین افغاني تیر مازدیګر تر خبري غونډې وروسته له مشال سره په خبرو کې وویل
یو غټ مطالبه مو دا وکړه چې د داسې نمونه د پیښو د بیا د کمولو لپاره او د نکېدو لپاره په کار دی چې د دې سانحې د بلوچستان های کورټ یو جج آزادانه تحقیقاتو کې او موږ به په دغه تحقیقات کې مرسته وسره کوو اصل حقایق په مخ ته راولو او کومه کمیټي چې صوبای حکومت مقرر کړې ده یا اعلان کړې ده موږ د هغې غندنه کوو او دا نمونه کمیټیانو د شلو کالو نه 20 کمیټانې جوړیږي او هغه کار نه کیږي کوم چې د اصل کې د دې کار د لپاره پکار دی
سرزمین افغانی په خبری غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه د مړیو پسمندګانو ته د لاس لک روپۍ ورکړل سي ځکه چې د دوی په وینا د سورینج همدا پیښه د پاکستان په تاریخ کې په کان کې تر ټولو لویه پیښه ده نوموړی زیاتوي
ماینز ایک د ورکمن کمپنسیشن ایک 1973 معاوضه چیرې د مرګ په صورت کې هغه دا 2 لاکھ روپے چې دا د نن نه یو لس کال مخکې مرکزی حکومت مقرر کړی و. موږ دا غواړو چې دا معاوضه کم از کم 15 لاکھ روپے بل معاوضه چې 3 لاکھ روپے ملاویږي هغه د مزدوران یو فنڈ دی چې هغه ته ورکرز ویلفیئر فنڈ وایي، دا هغه نه 3 لاکھ روپے د موت په صورت کې گرانٹ ملاوی. نو موږ دا مطالبه د حکومت څخه کړی دا صوبائی نه او مرکزی نه چې دا ځي چونکی یو ډیر غټ حادثه شوی دا، نو د دې څومره مزدوران غریبانان چې وفات شوی دي د هغو پسماندګانو ته دي د یو مړي په سر 10 لاکھ روپے د هغو پسماندګانو ته ورکړی شي.
په داسې حال کې چې د سورنج په دې کان کې لومړی 50 کان کیندونکي یادېده، سرزمین افغانی وایي همدومره و، خو اوه 8 تنه تر 14 یو ساعت مخکې له کان څخه وتلي وو. د ده په وینا داسې قوانین شته چې په عملي کېدو به یې په سمدستي توګه دا څرګندېږي چې په کان کې څوک څومره او د کومو سیمو کان کیندونکي په کار بوخت دي. نوموړي په دې هکله زیاته کړه،
کنسولیډیټډ مایننګ رولز دی 1952 پاغه کې دا لیکل دي چې یو سړی یو مزدور دند زی شیډول اے ورته ویل شي، شیډول اے کې به دا ټول پتا او دا هر څه لیکل کېږي کوي، بل شیډول بی دی چې هغه انډرګراوند ماین ته زی کار ته زی دا به حاضر لیکل کېږي. په دا باندې یو حد پورې عمل درآمد په سب مایننګ لیزونو کې یو په ادارو کې کېږي او څه خو نه کېږي، لیکن دا د پی ایم ڈی سی اداره ده او دوی باید چې په دې باندې سخت سره عمل درآمد وکړي.
که یو په نو په دې صبح کې مزدوران لا هم په احتجاج دي، لا هم د دې پیښې د پلټنو غوښتنه کوي. نو بل پلو د حکومت بلوچستان لخوا په خبرې سوې یوې خبرپاڼه کې ویل سوي د معدنیاتو د وزیر میر عبدالرحمن منګل په مشرۍ کې په یوې غونډه کې پریکړه سوې چې ډېر ژر به د دې څانګې یوه ډله د کوټې په شمول په ټوله صبح کې د کوېلې د کانونو دوره وکړي او د کان کیندونکو کار به له نږدې وڅاري تر څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخنیوی وسي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال رادیو خبرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
او وسوار رسیږي د اقتصاد په اړه 19 پروګرام اقتصادي نړۍ. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال رادیو همکار پامیر ساحل چمتو کوي. نو راځي چې دا واره پامیر ساحل په اقتصادي نړۍ کې پر کومو موضوعاتو غږېدلې ده؟
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید اقتصادي نړۍ په نن خبرونه کې باور چې د خوراک نړیوال ادارې په پاکستان کې د خوړو د بیو د لوړېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په پاکستان کې د ګټو فدرالي اداره اف بی آر غواړي هغه افغان کډوال د مالیو تر جال لاندې راولي چې په دې هیواد کې کاروبار لري. د اونۍ په هیواد کې به د برازیل په اړه معلومات درکړو. له مشال رادیو سره اوسئ. د اقتصادي نړۍ د خبرونه اوریدونکو، په دې ورستیو 3 کالونو کې نړیوال اقتصادي بحران کې یو پلو د لویو او پرمختللو هیوادونو خلک زخت وځپل، نو بل پلو په بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول د خلیج په عربو هیوادونو لکه سعودي عرب، متحده عرب امارات او قطر کې میشت پښتانه افغانان هم زیاتره بیروزګار شول او یا هم لستون سره مخامخ شول. مشال رادیو هڅه کوي چې د داسې کسانو د ژوند په اړه له دوی سره د اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې مرکه وکړي. د دې لپاره تاسو داسې وکړئ چې د مشال رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل نوم او د ټلیفون شمیره ریکارډ کړئ. د پیغام پرخودو پر مهال ووایست چې تاسو دا شمیره د اقتصادي نړۍ خبرونه لپاره ریکارډ کوئ. د بیلګې په ډول یو پیغام به داسې وي.
ہلو السلام علیکم، د اقتصادی نړۍ خبرونه لپاره زه پښتون خبرې کوم. زه په دوبی کې اوسېږم او زما د ټلیفون شمیره ده 0090111111. د خدای په امان.
چې کله تاسو خپل پیغام پری خود نو موږ به درته ټلیفون وکړو او لیو بل سره به خبرې وکړو. تاسو چې هر چیرې یاست او په مسافرۍ کې ژوند تیروي او خواري مزدوري کوي موږ سره خپل تجربې شریک کړئ. اوس راځو د اقتصادي نړۍ رپورټونو خواته. د خوراک نړیوال ادارې ویل دي چې تیر درو کالونو کې په پاکستان کې د خوراک څخاک د شیانو په بیو کې یو په دوه زیاتوالی راغلی دی چې ورسره د عام ولس ژوند تیرول ګران شوی دی. د خوړو د نړیوال ادارې د رپورټ په اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخل د حکومتي چارواکو او د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې په چمتو کړی دی.
د خوراک د نړیوال ادارې د رپورټ تر مخه دا وخت پاکستان کې د غربت کچ 30% ته رسیدلی دی، کم چې د ډېرې اندېښنې وړ دی. رپورټ زیاتوي چې د پاکستان په بعضې برخو کې حالات دومره خراب دي چې خلک د خوراک څخاک سیزونو لپاره هم د یو بل نه قرض اخلي. د رپورټ تر مخه د خوراک نړیوالې ادارې پاکستان کې مشر ولف ګینګ د پاکستانی حکومت هغه داوه هم رد کړې ده چې ګنې دوی سره د خوراک څخاک لویه زیرمه موجود ده. د نوموړي په وینا داسې زیرمه هیڅ اهمیت نه لري چې اولس یې د غریبۍ او ګرانو نرخونو له وجې د اخستو توان نه لري. د نړیوالې ادارې د رپورټ په اړه چې کله موږ د اقتصادي چارو د کارپوه هاغلی ډاکټر شاهد حسن نو پوښتل نو هغه وویل چې دا ټوله د حکومت ذمہواري ده، ولې حکومت اولس ته د اسانو ورکولو په ځای خپل خلک خوشحاله ساتي. نوموړي زیاتوي
بنیادی طور پر جو پالیسی رہی انہیں یہ کہ طاقتور طبقوں کو مراد دی جائے، چھوٹ دی جائے اور عوام پر بوجھ ڈالا جائے.
بنیادی تو گا چکم پالیسی دا پہاگے کے طاقتور طبقوں تا آسانی ورکڑے شوی دا او پا اولس بوجھ اچولے شوی دے. تا سو گورے پاکستان کے لس کروڑ خلق دا سی دی چی ہاگو تا یا خود خوراک سخاک سیزونا نمیلاوی گی یا کمیلاوی گی ہم نو ہاگا دا خراب معیار وی. مونگ دا آئی ایم ایف نا پا گران شرطونو قرضے اخلو چی ورسرا دا بجلی پا شمول ہر سیز گران شو پوڑو او چینو کے پا خپل حکومت او سٹیٹ بینک کمیشن خوری او نرخونه یو پا دو کڑ. نو زوائم چی دے کی ٹولی حکومتی ادارے ککڑی دی او دا یو ډیر تباکون صورتحال لے او د دې سره ملک په خانه جنگی اخته کیدای شي.
تمام حکومتی ادارے ملوث ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی تباکون صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو خدا نخواستہ خانہ جنگی کی طرف لے جا رہی ہے.
د دې په جواب کې د اقتصادي چارو دپاره د قومی اسمبلی د قائمه کمیټې چیئرمین ملک عظمت خان مشال ریډیو ته وویل چې په دومره سختو حالاتو کې حکومت چلول یو ګران کار دی، ځکه چې یو خوا د ترهګرۍ خلاف جنگ دی او بل خوا ورته خزانه خالی پاتې شوې ده. ملک عظمت وایي
نن زمنگا ملک تو گوئے پاکستان چی دین آغا پا حلق جنگ چی دے او پا جیس حالاتو کے چی دمرا دا دیشت کردی یو حالاتی پا ملک لائن آرڈر سیچویشنی او آلریڈی دا ماجی دا پاکستان فوجبانی ملک تا دیر مسائل شکاری نو پا جیس حالاتو کی دا تیبل ساکل پا دی اخپل زیبانی چی منکم ولا پاکی شو دا ہم زمنگی و غٹا کامیابی دا.
بلخوا دا اقتصادی او معاشی چارو کارپوہ او قائد اعظم پوانتون کی دا معاشیاتو استاذ میراج حق وائی چې سیلابونو او د ترهګرۍ خلاف جنگ هم په معیشت بد اثر غورځولې دی، ولی اصل خبره دا ده چې تر اوسه پورې یو حکومت هم د معیشت اهمو برخو ته پاملرنه نه ده ورکړې. میراج الحق وائی
انقلابی اسٹیپس والی
د خوراک د نړیوالې ادارې د رپورټ سره سم دا وخت پاکستان کې د قربت شرا 30% پورې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه کدا کچ 15% ته ورسی نو هغه ملک د ایمرجنسی د معیار جوګوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
دا پاکستان د ګټو فدرالي ادارې اف بی آر وای هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې کاروبارونه لري بد مالیو یا ټیکسونو تر جال لاندې راوستل کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره له اسلام آباد ریاض مساخیل یو ځل بیا.
د اف بی آر د سرچینو تر مخه دا وخوښه 15 لکه افغان کډوال د پاکستان په مختلفو برخو کې کاروبارونه کوي، ولی د قانون تر لاندې دوی یو پیسې ټیکس نه ورکوي او د حکومتي هدایاتو پرانا کې د دوی ادارې دغه افغانان هم د ټیکس په کمی بهیر کې راوستو د پاره کړنلارې تیار کړې ده. آیا د ټیکس په کمی بهیر کې د افغانانو راوستو پریکړې تبا عملی شکل ورکړي شي کنه، او د سره به پاکستانی تاجرانو ته څه ګټه ورسي؟ په دې اړه د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر محمد اسحاق مشال ریډیو ته وویل شان. د یو افغان کاروباری تن زبیح الله وینا ده چې دوی د پاکستانی قانون مطابق ټیکس ورکولو ته تیار دي، خو په شرط د دې چې هغوی ته به هم هغه مراعات او اسانې ورکول شي کوم چې پاکستانی حکومت خپل خلکو لا ورکوي. نو مول زیاتوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ملګری ملتونو د قراردادونو او قانون تر لاندې څوک هم د کډوالو نه ټیکس نشي اخستی، خو بیا هم کو د سم ملکونو ترمنځ لوزنامې وي نو دواړه ملکونه به د هغې پابندي کوي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک زیب وایي
د افغانانو خلاف ما ته نه ښکاري چې د دوی د اکشن به دونه افکټیو وي، ځکه چې هغه ریفیوجی سټیټس کې دی او هغه انټرنیشنل د یو ان کنوینشن ته تاسو دا ویلې چې موږ مهاجرین یو موږ تا خبر آگو کہ پاکستانی چیری آگو تو فیسلٹیز حاصل جمع تو فیسلٹیز ندی حاصل آگا فیسلٹیز کو جو نمبر اخبار راضی خبر ادا ہے انفراسٹرکچر ہو جائے اس کے کہنا دے مل جدید مل روڈو نے جو استعمال ہے جدید مل بجلی جو استعمال ہے جدید مل گیس جو استعمال ہے جدید مل نور سیزون ادا سیدھی چاغا جو استعمال ہے نو دا سیزون چکم استعمال ہے گی جدید خام بھی کاسٹ خوشتے کریں یعنی جدید مینٹیننس کاسٹ جدید انفراسٹرکچر بدل انفراسٹرکچر سے جو کم یوز کے نداغے پر بدل دے خوبہ جو سر دا گورنمنٹ کی تیتا ہے دا گورنمنٹ خزانے تا خوبہ سن اسوسیشن کنٹریبیوٹ کول.
د مبارک زیب په وینا چې حکومت او اف بی آر د ټیکس راغونډولو نظام غوره جوړ کړو نو بیا به د کډوالو یا بل چانا د ټیکس اخستو هیڅ ضرورت پاتې نشي، ځکه چې دا وخت پاکستان کې 1,00,000 کسانو د ټیکس ګوښوارې جمع کړي دي، ولې حکومت ته صرف 20,000 روپے ټیکس جمع شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د پیغام ثبتونکي ماشين شميره ده 00420221 24 21. یو ځل بیا درته یم 00420221 24 21. په دې باندې راته ټلیفون وکړئ چې هر چیرې تاسو مسافرین یاست خپل نمونه راته وخی او د دې ترڅنګ سیمه راته وخی او خپل شمیره دا څنګه چې ما تاسو ته ویل همداسې راته خپل شمیره پرېږدئ نو زه به تاسو ته ټلیفون وکم او بیا به سره په دې باندې وغږیږو. اوسم د ونې هیواد برازیل په سویلی امریکا یا لاتینی امریکا کې پروت هیواد دی چې د 2000 کال د امریکا د استخباراتو د کونسل یا یو ایس انټیلیجنس کونسل د رپورټ تر مخه بدا هیواد تر 2015 کال پورې د نړۍ لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په توګه رابرسېره شي او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو باندې خپل اغیز هم ولري. د برازیل د پلازمېنې نوم برازیلیا دی او دا هیواد له 14مې پېړۍ څخه واخله تر 19مې پېړۍ پورې د پرتګال کالونی یا مستعمره پاتې شوی. پر نهه ویشتمه
اگست 1815 کې پرتګال د برازیل خپلواکي ومنله او تر دې نیټه خوښه یو کال مخکې برازیل خپل آئین جوړ کړی و. په برازیل کې د بیلابیلو سیمو راز راز موسمونه دي چې د دې هیواد ښکلا نور زیاتوي. له شنو ونو، چمنونو او ځنګلونو ډک هیواد د سیلانیانو لوی مرکز ګڼل کیږي. برازیل د لاتینی امریکا تر ټولو لوی او د نړۍ اتم لوی اقتصاد لري. سړي سر ګټه پکې 10,200 امریکایي ډالر ده او پرمختللی زراعت، د کانونو او د شیانو د جوړولو صنعتونه لري. په برآمداتو کې الوتکې، برقي سامان، موټرونه، ایتانول، رختونه، بوټان، نیمه پخه او خالص وسپنه او کافي شامل دي. ساو پاولو، ریو ډی جنیرو، سالوډور او برازیلیا لوی ښارونه دي. په برازیل کې دفتری ژبه پرتګالي ده. د فوټبال مینه د خلکو په رګ رګ کې ده. د برازیل جنیلیا مرکری دا سندره چې دا تاسو وسوري په یو کنسرت کې ویلو چې پکې په زرګونه خلک موجود وو. د اقتصادي نړۍ خبرونه په جمعه او هفته درته خبري.
اقتصادی نړۍ د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زور اخلی زور ورائی